سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفرده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه روسي حالاتو نه مو خبرو خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای دوی په پنچیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاوي او د روستیو اتاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنچیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې وایند سبقت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به تکول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څه غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، دې شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډېرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورنو قرهباغ پر سر اختلاف لري، لری اړیکې په دې وروستیو کې یو ار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوی دا سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپورو مرکه کې لرو. غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي ته وژل کېدو وروسته تا ته غورځول شوي دي.
ګوړنې د حساب دا کړی د ګوړنو په نامه باندې د یو کور 4 ماشومان او یو زنانه تا ته په مرموز ډول لوېدلي دي. وروسته د ګاز خلاص ډبه په سر لیدلې ستر څو څوک راوونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نښته ټولګیو زده کوونکي هیلي لري چې لوړې زده کړې وکړي.
دې وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې دې کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس درس ژوند دا شی سم
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نورو.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوي شتمني به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورد لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیک ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیک ډول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخ دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پر رانږدې کېدو د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمنۍ په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورد کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوا ورځینې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري ځای کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خه غونډیارو تاړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبانو بیا تر دې دمه په ډېر څنډه ویلې جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږکال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو د بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند سوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیار لستلب مشران د نوې ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیار لستنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو دراوستو په خاطر مذاکرات لپاره لدین وملاړ معاف سوی و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلي مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تیرونه د هندي رسنۍ خبره کړې دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولایز ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
په راپور کې مواردل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې سرمشریزه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمن په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوو. په دې اړه افغانستان د دغه سازمان سیمه ای سازمان لپاره څومره مهم دی؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري. او افغانستان هم ناظر و او ژمنه شوی چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ شیا هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیجیک او جیو اکنامیک موقعیت ډېر مهم دی. او په افغانستان کې د معدنو څخه ډکې وادي، خام مواد څخه ډکې وادي، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی د اوبو څخه سم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال هند بهر ته ځي او ممکن ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرونه څخه واردوو. نو شاید سازمان دغسې یو سازمان چې په ګډ منفعت سره، متقابل منفعت سره پانګونې کول، او ډېر مخصوصا چین او روسیه ډېر پیسې لري چې پانګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوي په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه، او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې تمکین وکړي.
حافظي صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړو چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ته ژمن دي او رسک نشي کولای، ځکه چې دوی ډېر لوی تجارت امریکې سره لري، اتحادیې اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کار ونه کړل. دا په دې معنا دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس ونه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولی، ولې بیا هم طالبان څخه دعوت ونه کړل. دا حد هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غونډو کې دوی ته رسمن بلنه ورکوي.
حافظي صاحب، که دا راته ووایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په هغې اړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدم رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري او د راتلونکي د ثبات څخه دوی باعث دی او ګاونډي هیوادونه دوی تشویش لري. او په دې خاطر باندې هر عمرو د افغانستان په اړه دوی بحث کوي، اما دا یو هر یو یې په بیل بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړي دي. روسان هم ویلي دي چې موږ تعامل لرو ولې دا په رسمیت پېژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلي. نو پکار دي چې افغانستان د بینځي نورمونو سره سم او د یوویشتم پېړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای ناستې ته د طالب چارواکو د نه بلل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو له لوري د مقامت جبهې یو شمېر جنګي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنګي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنیزه سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري، د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنګیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندي شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بله ویډیو کې دوه لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېیمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن په خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنګي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي، هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنګي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي، په پنشیر کې د طالبانو له لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قوماندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت احمدي ویلي چې د جنګي اسیرانو وژل جنګي جنایت دی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دي، طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشردوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلند پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنګي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنجشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د پنجشیر په روخا، دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قوماندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنجشیر کې 3 طالبان وژلي دي. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یوه میرمن او د هغې 4 اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قومندانۍ چارواکي وایي پېښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوې ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدي زیاتوي
ګوړلې د حساب دا کلی د ګوړلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمزه ډول لوېدلي دي. وروستۍ د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې چې تر څو څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کلا بنده ده نو په قبضه راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغه ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په چیر لز د کړوبې برخې سي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم نه کړم ته راکنه ساده پلوټ دا شی سم مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځوانه نه ډول خراب یا وو مکتبونه دې مشرو کې رقم پایلې کې یو شی سي رقم ته خو موږ د شپږم پورې هیڅ هغه نه کېږي دا نو څه فایده نه ده. ډېر دې مکتبونه نور هم شروع کړي نور انجنونه هم شامل شي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان لیسه کې ښوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورته ټولګي زده کړې نه ځنډوي او د نجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسم پورې دغه ښوونځي پرانیزي. زموږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمپ پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچیرې بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنکو د شوزو مکاتب د آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی کد امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې لشپړ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاتې نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وزو پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه یې د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولي هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لاري او انګور اډې ورته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو یې هېڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډه په ګډمند لسم اشپاده چې وي سوري یې وړي کې وړکر سره دي زنانر سره دي نه مو کیس پرش دی نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی چې د خدای دپاره مشته داس طریقه جوړه کړو د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسم اشپاده وړي کې وړکر سره دي زنانر سره دي هېڅ سره طرف مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کډه مور راکي زه په شمالي وزیرستان کې وي سوره دو نیم دلته وي سوري نه آر پرش دي نه مور پرش دي خاص کر د پکتیکا والی نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پر د لیا د مش د خلوصه کو د انګیره د ګرد د ير د خلوص کو او یا د ګلم خون ګرد د خلوص کو ډېر تکلیف دار دا مشته نه څه شي دا کانه جوړی شي
د سیف الله قوم د کبلخیل اوسیدونکی نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایلو ته د انګور اډې یا غلام خان لاره خلاصه
کړي. افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا دو دغه کسونی دغه نه مردا غوښتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا دې یا د ګولم خون کی مایوال یار میشته د د خلوصا کوج د خل د مشکلات نه باشي مش په د خطول یار سی او ډېر خل په دل یار کې مړه شو.
وزیرستانی کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختن په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت خبرې کوم روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي بل سړی زموږ غور نه اوري روره ورځ تر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي دغه حکومت خالي دوی پر چا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه د ګرانۍ د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلق د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پاله کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرسته غواړي نو خو سړکانو ته مرسته بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې څه بیا کاری جوړوي دکانونه چپکوي کلی خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیسته د خدای روی د اسلام
السلام علیکم زشم سلاشم شاد خبری کوم د خاط روزګان ولایت د خاط روزګان ولسوالۍ ته زمونږ ته ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي زموږ سړکونه نه لیدلي دي اوبه وی دي موږ د تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه سفتینام هم کړی و چې تاسې رجستر کوو رجستر یې کړو تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې میلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه هسې هوایي خبرې که واقعاً دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا ساته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د 2 پولیسو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېر ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اووښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څیړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان 2 ورځنی سرمشریز پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریز کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبان بیا په دې اړه تردید مات سند ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي، لرمنستان سره د روسي ونخوتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوی دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رهیسی لنجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوې دي. په این حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او دغه راز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته دنجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همدا څه ده؟ موک په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د دې رادیو ته، د بلوچستان د مسلم باد کمپسن له پاره سمول بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په ورک کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی دی چې د سرپناه شی نه لري، نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ
کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په دره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ولي اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي، خو هغه د دغه نه دي سړی دي ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راورسېږي. په درې څلور سوه کورو کښې پنځه پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي کله موږ دخه پر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
روره کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه کوټ ولسوالۍ سره تقریبا په یو کیلومیټرۍ کښې پراته یو، څومره مرستې چې را ځي موږ چې بېخي نا خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې را کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي، د دې نه هم موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان د مشرانو ته دا هیله لرو چې د میوند د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوې او ستړیاوي وو، ستړیاوي او ځغستاوي ولوټه کول د دې په سر باندې دی دا خلکو وړله. اوس سیاشا ګرځول زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زیتان الله غیرات الله خبرې کوم. زه غواړم چې یو حدیث شریف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وړاندې کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا لاو لاو، دنیا چې زه لاو لاو ده. زه موږ تاسو ته په کار را چې پیسې دونه ټینګې نه کړو، ځکه چې بار غریب ډېر موږ په مل کې پیدا کېږي. مسکینانو سره مرسته وکړو. دنیا تیرانو د امان ده هغه ډېر ټولوله پکار نه ده، باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم، خیر به امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولسوالۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. ازادي راډیو کارکوونکو ته زه وایم چې د تنعي ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ کښې یو دوه درې جنازې د تنعي ولسوالۍ نه ایستل کېږي. د خدای لپاره وکړي دا خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورځ زه د هلمند ولایت څخه دغه پیغام ته استقدردم. زه نن نه شم ذکر کولی د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته قضیه ده د عوامو ده، دا د هلمند په ولایت کښې مځکه وروره یو دولتي مځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي دلته اباده کړې ده. نو دلته باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا را ته نړۍ عجبونه وګڼانې. دغسې یو شخصي سړی کرا څه ولي چې دلته ما دا دیوال یو وخوالی وو، دلته زوړ دیوال دي، شهیدان یې را ایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزکه ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه مځکه موږ دنګ را نیولې ده دا د دغه سړي شاپه ده. اسناد یې را کړي دي، شان یې را کړي دي، دیوه یې اسنادو ته اعتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کښې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کېږي ما ته. موږ ته د تېر جمهوریت د کسانو په سترګې کتل کېږي، زموږ غږ نه اورېده چې هره ورځ یو ورور بندې کوي او ځي حکومندانۍ ته جایي. دا څه عدالت چې دا د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله خان تر غوږو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او هیله کوو چې په بار بار موږ دغه پیغام نشر کړي چې دا مشران یې ته خبر شي. وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي، دا نه مني او زه ولا ته امر وکړي چې دا یا وباسي. د څه په ترای مې مصرف کړی دي، اووه لکه اته لکه مې په مځکه مصرف کړي دي. یوه لار نه را سره وړي، نه درته چې یا مصرف در کوم یا ته ووزه د سره ته بیا به وروسته ته دعوه کړم. چې زه د سره ووتم خو ما هر څه بله بایله لپاره دعوه څه معنا لري. وروره دغه زما پیغام در د مشرانو ورسوي. دا څه رقم حال دي، څه عدالت دي؟ عدالت دا رقم په واسطه وو، په پیسه چا څه وو ودرنو د دغه کار مخته کېږي. موږ به د تېرو ځلو دغو څخه دا رقم ستړي وو. وروره دا تر هغو بدتره دي.
السلام علیکم. خوست زه په تماس کښې یم. د خوست د کجنپاڼو ریاست دی کنه تجمپانه به مترنکیگی دلتا نقصهی که سهولت جورگی مشکل جادهی لکس افغانستان انقلابونه دیر سوال ایچه دوتا جه تجمپانه چه دری چه کما اصلی و تاو شده دی اصلی دیمانو مانا دا پاسپوچن تستنسوی آغا ندر تا مترنکیگی یعنی نه برسمی که ادهای مخیز رسمی کوم یعنی مشکلی جادهی ده خوص ولایت نه متماعی کم دزاره باید داغ حکومت جدید توجهی که چخال خودتا مشکلات جاد نسی
سوالی پیغام سبتونی که ماشین دا پیغام پریزم شزمور ده شمالزو پا اول سوالی که یو در تلیفون خادن است پا مرکز که بیخی دا که دیر و دا گوتم علاقلی دی هیچ چه در خبر ندر اثر کری یو مثلا هم سنبا مدرلور دل آقای با دا جنگو که خرابه که بیخی دا سنبا نلرو مزمور دا خواهی که شتا چی لوزارت پر یا لکم دا شرکت پر دا خبر از مشریط تی او دا از مرد دا سنبیه دا موبایل دا غم و خوری راتا دیر مرابانی بمی دا یو مرد یو جدی گفتانه دا شمزو دا ولسوالی دا مرکز سنبا نست دا ولسوالی دا مرکز
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا ټول اوریدونکو ته بعد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې چې کمی دي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي نه د خبرو دپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ دپاره کار کوي تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله ګور دې زیات کوم د کښان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی زه خو دې زنګونه وواله وې کار کیږي او کار کیږي ورو دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زرا په دې زرا په 50 زرا ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوري خلکو ټلیفون خستي خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي هم دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي چې سره کم رقم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي راګيږي د دروازه خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکومه خلکو کاروبارونه روان دي دا د ټول سقوط دي صفر کې ځربيږي هیڅ کار نه کوي د ځنی د تور وستانم د سر سپین شو هم درنګ دا د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاسه مونږ کله وی موړی ته جوړ کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه اغم د سکارو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ترونه درېږي او کله پام دی نو د فکر وی یا د بل طرف ته پام یا نظر شو نو کاغذ دګي مور نه راخته او تیر چت نه راخته او دګي دی چې خپل ژوند د لاسه ورکړي دا چې خاطر د حکیل پون د خاطر د انټرنیټ او د وېب خبرو لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډیر په لړ باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان پیډي چې دام د لاسه ورکونه لا دې زمونږ په حال رقم کې الله پاک دې زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دله انتغه تکلیف زموږ ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان د لالپوري ولسوالۍ ساحون دې مې وینې شته خو ته خوران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه وسه پورې مونږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه څه سر یو کړه نه چې پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زغه زمو خبرې واوري او دې تصمیم ونیسي او دغه ډول خبرې بند تصمیم ونیول شي او دغه ستونزې نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف چې ما خاموش دي دا به خوشاله بدل شي والسلام ګل دین چې نورواله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زاید خان خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په کلاړیانو دي شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خو د غریبانو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شي بریالي او خوشاله اوسي الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریالي ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوه ترین خوت نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي ترین بیا د روزګان پر لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي نو باید زمونږ لاري سمې شي او دوم پیغام دا دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار فرزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
چې اوس مثلا دا خپل بچا مخبر کړو کتل لیسو خپل کړو خپل درس ته وام خپل کړو درس گئی مورت وای گئی زور تنګ هم سایه تر وسه پیغام په رقم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس دا شل کال وای درس تاسول په دولتو کې وای دا فونټونو ته وای دا ولسوالۍ کې وای دا مرکز کې وای دا مرکز کې موږ پنځه کال تک کې موږ دلته ژوند کوو. دا شل کال مکه ولس ګرم ول ولس د خپل دغه سره نغې لیکول بخښین سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچا ته اجازه نه کوي کې امارات چیرې غواړي مثلا خودي چې کوم خبره کوي خپل خبره ځان راځي کوي لسه جن راځي کوي د برای د پټا کې جوه چې دا مکتب بند کړی دی مرسته یا پاکستان مخله یا د ایران مخله.
لودین صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کین لغمان ما خدغه وینا د سیکټر ته دا ولس نو اسلامي امارات نه دا مکتبونه خلاصول په یو جبري توګه د څه غواړي کنه سیانه تبه د حکومت له خوانه باتمن جبري جنکیان مکتب ته تغواړي او کنه نو دا د اړختيام له کلچر سره او کثیر ته د څه ول حکومت نه صرف اجازه غواړي نو دا به د هر خپل خوخه د کسو خپل خور لور لیږي او کني لیږي کنه. او بل خبره دا کومه سي همدغه خبره یو کال مخکې عمران خان کړی و چې دا د منګا د پښتنو له کلتور سره نه جوړیږي کنه. دا خو به همدغه پښتانه دي چې څنګه وایي. او بل خبره دا د لودین صاحب چې کنه دغه اسلامي امارت هم دا یو د ټول دنیا حکومتونه دا وایي چې منګار چاته اقلیت او ته حقوق ورکو کنه کاغار څوکي کې هندو یو کا شیعه یو کار څوکي. نو مطلب زه دغه اسلامي امارت نه غواړم چې دغه خلک د یو اقلیت کې حساب کې چې دا کم مکتبونه غواړي دغه ته د خپل حقوق ورکي چې څوک نه غواړي خو څه جبري کړی نه دي د لارې دغه دا چې بس همدا ول اسلام دي اسلامي امارت سره کثیر په دا یو کال کې ولاړو نو اوس کېدای شي مکتبونه هم خلاص ولا موږ رسمیت هم پیژندلی او رسمیت هم پیژندل شوي وو کنه. نو اوس موږ نه داخلي هغه لرو رسمیت یو بل ته لرو او نه سیاسي لرو او نه نړیوال لرو. نو ټول مشکلات دي دغه ما خبرې.
سلام نیک له نیک پر زوینه مې ومنه استفاده شهري مل کابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ. دا ډېره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي او طالبان په خپل ځان دی باور نه لري متاسفانه. او خلکو مخه کوي چې خلکو ستونزه لري. دا خلکو ستونزه نه ده، دا د طالبانو ستونزه ده. شاید ما په نظر بیا ځل چې خبرې وکړي وایي چې انجنونو نه غواړي. هغه ډېره شایسته دا به راځي چې ټول ملت ودرېږي او خپل تظاهراتونه ادامه ورکړي او هغه خلکو د خپلو انجنونو باندې خپلو شزونه جکشي او خپل आवाज طالبانو ورورسوي. او ستونزه دلته نولسته دلته ستونزه ده چې طالبانو د خلکو غږ نه اوري، د خلکو هغه خبرو دي هغه نه مني، هغه خبرو مني چې په خپل نفع باندې وي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې د غوستونځ ته د حل لارې چارې ولټول شي. د پیغامونو یو برخه دې ته ځانګړې شوی و چې طالبان باید نور دنجونو خوانځي پرانیزي او په دې برخه کې کوم بهانه یا کوم پلمې چې ادوی باید د پلمې پای ته ورسوي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست په دې ورستیو کې یو ځل بیا وویل چې دا خلک او دغه راز کلتور او دودونه دي چې خوانځیو ته د نجونو د تاګ مخه نیولې نه طالبان. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې لونې یې زده کړې وکړي؟ په همدې اړه مې په کندهار کې له قومي مشر عطا محمد معروفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د طالبانو له دې دریځ سره دای موافق دی؟
یار موږ پر دې باندې موافق نه یو. کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو کله سنجرو سره یو کله ځوانانو سره یو کله د خوند معلومات لرو ټول غواړي
چې تعلیم وکړي او تعلیم چې دی کپر نر حق لري څنګه خورم دغه حق لري تعلیم پر نر شګ دواړو فرض دی دا د افغانانو غوښتنه ده او نه کوم کلتوري او نه فرنګي مشکل نشته صرف دا یو بانه ده
نو څه فکر کوي ولی مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوې کابل کې څه غږ پورته شو په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي فضا ډارون کې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي
خلک راوځي خدا فضا چې ده دا ډارون کې ده خلک ویریږي بوده ځان په پکتیا کې راوځي د انجینر دی ډیر خوند ته دا زړه ورکي جذبه ورکله چې کله په کندهار کې راوځي په کابل کې راوځي په مزار کې راوځي په هرات کې راوځي په هر ځای کې راوځي دا ځکه دې د خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دې راوځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه راوځي خو د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ورور راوځي په عام بازار کې مظاهره کوي او ځین زغواړم مثلا کوم څه نور مکتب وای په شوازات سیم ته پکښه سیم کې ده زه غواړم چې لور می ډاکټر شي نو چې زه غواړم نو هر سره دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې خځې هم لري مثلا هم دغه د کندهار ملاله مثلا نازو انا زرغونه انا هغه کومې میړنې خځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دی او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي کو وضعیت دغه څه دوام کوي خوندې بندیږي فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري
خو دا څلېش قال جګلات په افغانستان کې دا دغه د بتعلمي د جهالت دغه ده دا دراسه دا د بازار دروازه وګوره د ورځې په زرهاو انسانانو وږي بس بس کورونه روان دي دا د چی شو وږي په دغه د تعلیمي سیستم ته تعلیم نشته ډاکټر نشته بل څه مسلکي دغه نشته دا څه وږي په انجلی تعلیم اپتا سولم کې عدالت راولي پرمختګ راولي اقتصاد مهم ثابت دی یو تعلیم اپتا مور اولاد روزلای شي که تعلیم اپتا نه نو چی شي جوړتي
څه وشي چې اوس بل اخره دغه غږ او چت سی تاسو مخکې ویل چې د ډار فضا خوره ده د ډار فضا به خوره وي اما فکر نه کوي چې یو څه جرأت په کار د نارینه او ته هم چې راوځي د خپل انجنونو د خپل خويندو حقونه وغواړي له طالبانو
بل د ډیرو خلکو سره چې مستدی دي هر څوک دا وایي چې د خپل لور یا ډاکټر شي یا معلم شي یا سپورت یا بل څه دا څوک خپل ځای وایي لور هم دغه څه اولاد وایي نو دا یوازې دا مظاهره چې څه جراوځي چې مخون جراوځي دا یوازې د انجنونو کار نه دی دا هم د پلرونو کار دی هم د ورونو کار دی دا ټول ولت کار دی د پکتیا خلکو شوندې اخلاص کړي دا معلومه شو چې خلک غواړي شوندې خپل لونی شوندې ته واسي نه کوم کلتوري او نه فرنګي مشکل دی تعلیم د انجن اسلامي او بشري حق دی دا حق نه ما ورکړي نه تا ورکړي نه بل کړي دا اسلام ورکړي دی نه وزیر صاحب ورکړي دی نو خلک غواړي ټول خلک غواړي چې خپل په لور باندې په خپل خور باندې په خپل کلیواله باندې تعلیم وکړي نو موږ د طالبان څخه غوښتنه ده چې نور باید دغه د جهالت لار پرېږدي که وزیر صاحب کې که زکوم که بل کې که بل کې که بل کې دا څه لار نه ده نو چې مثلا په هغه کې چې اسلام صبیر او جهالت نه رسېږي ټولې د مکتب ته ځي او موږ باندې کلی دي زه د اریانې ما اسلام دې ته موږ اورېږي موږ اسلام نه دی وړي حالت علاج په عربو کې علاج په امارات کې علاج په قطر کې علاج زما په ګاونډي او ایران پاکستان کې علاج په پاکستان کې علاج او په ما کې باندې دی په کوم حجاب چې دی زما دا اوس په کې نه مظاهره د ټول تاسو به وګورم یو وخت خور دې حجاب نه راوتلې او په دې شل کال کې مکتبونه الهولو په دې نظام کې ما یو وخت خور دې حجاب نه دیندل شکر مون مسلمانانو دا یو دي د انجنونو د خوندو کار نه دی دا د ټول افغانانو احقابي چې باید راوځي د طالبان په غوښتنه دغه ده چې نور باید دا مکتبونه خلاص
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پایته رسیدي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
تکوری زما دزړه تکور.